احمد شبريم، السلام عليكم. دا ازادي راډیو پر خبرونه کې په وړاندې باورې چې په کابل کې د کورونا مثبت پیښې په سیاتي دودي د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی وایي
موږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
په خصوص کې د عدد مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته.
آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
پر خبرونه کې به دا هم واورئ چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوځ سپوږمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د هلمند د ګریش ولسوالۍ په اړه بیلابیلې ادعاوې شوي. افغانستان او قزاقستان د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توندلارې ګټونکی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. هاخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د غور والی وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی، د دفاع وزارت لخوا را لېږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی لمرکات څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور ولی عبدالظاهر فیزاده زیاتوی چې په 400 پسابند او لالو سره جنگل ولسوالیو کې د محل جګړې روان دي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالی بل ځای ته لیږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وټکه کې بل ځای ته لیږدول سوي دي.
ولسوالی وروسته کاملا تسلیه شول. 150
نفر نیروی امنیتی بود. اوبه ولسوالی په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتی ځواکونه چې اتش پیته تنه ټپیان وو تیر شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وی دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاء الحق نوري وی چې اوبه ولسوالی له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1,600 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کسان مثبت و یعنی دا کسانی که کرونا باندې اخته شوي. چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,500 ورسېدل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. بل خو رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 2 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره یې په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
موش باید در رای صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکو. کاشکی موش هیچ ستونزی نلرلی. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 16 توندلارې کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوې وه. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولی سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پرتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولی سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول سوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالینډ بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بلور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشتې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالیدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکو په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه وکړي. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکو مړینه هم تایید کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان انډونیزیا د دوستی یا ملګرتیا ترنوان لاندې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولای چې دغه روغتون په پرانستلو سره چې پرون پرانستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نور هم پراخه شي. افغان انډونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جناح او قصبي روغتونونه هم د کوید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت معلومات له مخې په دغه موده کې واټ یا کسان د دې وایروس لامل مړ شوی دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبت په خشمیر ل یو لک پورته او د مړینې کچه 4000 ته ورسیده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینې کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عام روغتیا د مرستیال وین میرویس علیزی نظر میخست.
خوشبختانه د روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید د اسګا سره هم پکې نصب ده او دیګه ترڅنګ د بیرنې په خپل لپاره هم ځینې وسایل موجود دي نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنې ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي رډو ته شوې دي، دا مشکل به کل حل شي؟
متاسفانه د ناروغان زیاتواله په خصوصا د وخیم و ناروغان زیادتواله بیر زیاد لیدلی که گیز من پروختهی مراکزو که هم دل عمل شویده چه دی اکسیجن دی کمبود لگواخ سر من مخشو دی وغر تستونز و مشکل ده دی سیاد به سکتور که نو بنان دی امروختی وزارت طول اغلازم تدابیر چه من گوشو که ولی خپلو ناروغان تا اکسیجن پر وقت بانی برسو و اغای نیولی دی لکه د په دغه کوم روغتي مرکز چې څنګه لري شوی په دغه ټول روغتي مرکزو کې د اکسیجن تولید د ځګوینې سپیشي دی د ازبکستان او تاجکستان او د نور سره د بهرانه چار وزارت په ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن په شمال ولایت ته دی غیزي خرجي د ایران هوا سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د غیجی څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدن اکسیجن خریداري شوي. هلته مو د چا غډیر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نشي. په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې بندنه او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکندي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیخي چې مونږ ګورو حالات چې مونږ ګورو پیخي په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم مونږ په دې کوشش کې یو چې زمونږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ باید اکسیجن څخه محروم پاتې نشي. خو د خوشحالۍ زیاده ده چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتي مرکزو کې ټولو ته اکسیجن رسیدلی، یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسیدلی. خو بیا هم زمونږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پیښې ډېرې شي مونږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخته شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستانه چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي، او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي، خو هغه یو سوء تفاهم و. هېڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وخدای مکړی وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشې راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د درې سوه تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کورونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کیدای شي چې خلک روختي لاشونه پر زیکړي
غټ مشکل چې موږ سره مخ یو هغه د هوادوالو متاسفانه بیغوري ده لکه څنګه چې لازمه ده هوادوال دین روختي وزارت سره لازم همکاري نه کوي همکاري په دې معنی چې دین روختي وزارت روختي لارښوونه په خپل ژوند کې نه عملي کوي همدا به شوي ده چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي یعنی زموږ ګراف په لوړېدو کې ده کچیرته هوادوال دیم روغتیا وزارت سره حداقل ډیر نه دوه اونۍ د همکاري وکړي او دوه اونۍ د کور پات شي او کچیرته او د بازار کم کوزي موږ نو چې د بازار څخه سودا پسې نه وزي که بازار ته موزي د کور څخه خبره موزي د ضروري کار لپاره نو د افقال هغه ماسک چول او د ټولنیز وطن مراد کول او د لاسونو انځل چې ډیر اساسي پیغام دی د کورونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره دا مراد کی موږ وادولو تر په یقیني ډول سره ویلای شو چې ډیر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کې چې نور به موږ پورته لاړ شو کېدای شي دا کومه برخه ته چې موږ ګراف رسېدلې همدلته موږ ګراف پیک ته ورسېږي همدلته توقف وکړو بیرته موږ موږ مثبتې پیښې راښکته شي نو بلاندې هیوادوالو همکاري د کورونا د ناروغۍ په مارکولو کې ډېر اړینه ده او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجه کوي او همکار نه دي نو تاسو به د دې شهیدانو سره چې خدای مکړه موږ به د ډېرو پټو ستونزو سره د کورونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پیسې به له دې څخه هم ډېرې لوړې شي
د عامې روغتیا مرستیال ویاند علیزی څخه په مننې د کورونا په اړه د یو ډاکټر له لارښوون وروسته بیا هم د کورونا په ارتباط اوریدل شي خو په خوست کې
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص کورونا یو ژوندۍ ناروغي ده هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي کچیر ټوخی تبه او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي
په خوست کې د کورونا وبال کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوې دي خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدای شي پرته له حضور غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبري وکړي او بانډارونه وکړي تفصیل په دې راپور کې
د کورونا وبا د دریمې څپې په خوریدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامه هم اغیزمنې شوې دي. روڼاندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستي فرهنګیان او یادغښتنې د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان ویل په دې ورستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزور شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعره په آنلاین ډول وشوي. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولای شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامه تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسانه یو کار واخیستل شي ترڅو په آنلاین ډول علمی غونډې کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده دته رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپل کې مباحثه وکړو. کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ ود وکړي، دا باید په شرایطو پرې یاد اسې او به یې نارغوي پرې منحصر نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد درېمې څپې په پیلې دو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي، چې علمی او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامه ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکي اونۍ کې هم موږ د موزیم پیژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعره په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعره ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کرونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنیکی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په دراپور پورستوي کې واوریدل د کورونا د مثبتو پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې دا دي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1500 زیات شوې دي. د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 2 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید تي خوګمن کیږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایي قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د دیارلسمی دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه و 300 لس زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له ودیشتر وڅلوېرسلنی پوری خپل رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایران بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځند مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشت وباله او پر خلکو ژغ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 2 بجو به پرانستی وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې محل کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داري چې د قضایي قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحاني ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو زنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلارې کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه لري کړی او په نظر پښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دو سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانې مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري تیر شول. دواړو لخپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دو نور سخت دریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانی قماندان محسن رضایی او د پارلمان لوبړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کیږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت کې ما نو دلته د کورونا ډیر زیاته ډیر څه ده د خي دي اندازې ډیر څه ده د خلک ټول دا چلن کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي نو ما دې صدا خو هیڅ چې دې دا چلن وکي چې یو د بل سره دا وطن مراد کی چې دا ډاکټرانو توای یا بل څوک توای نو دې هغه څنګه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګر کې مجبورینو خو دې څوک د ستار دې څوک سره کم دي نو ما دې صدا یې لو خو هیڅ یو څه کروکه یو څه چات وکي خدای پاک مو صدیق مشکل وساتي مو څه وطن په کومه رامي کې دي یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وڅکلي ده نو زما د ټول ګران ورونو او وادوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکات وو ناتي ولاړې ونه کې او چې کې مغام دا چې یو دوا ودرې نه څه په وطن کې نو بار به مو څه ده چې تکلیف او مشکل به وښه ورل خو نور مو وخت نه ځای کومه وسلام
مرور جان زه ته ټیلر ډرایور ما سټین د پاکستان خاورې مې د افغانستان خاورې پر واو د پاک ګمرې کلم خبر ته ور کوي مال ته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جن په ترازو کې واده مو کې راشو دا بندروالې جوړ کړي دل دی بل ترازو ده تارو پیر نه خلی بیا ورور جان زه ورننه او زه سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه وروسته ورور جان د موږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي نو سب دا د پنځم دی پورې نه راوتلی او نو څه کار ماتینې په جټ کې ده د ګمرک دروازه بند ده وای مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو دي ما دا خبره ورسیږي چې د دې غمو خوري چې څو خم د روایت راولېږي د ډرایورانو حل د ځکه لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر زمره کې راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو پاغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. دا کرکټ لډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پایلوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوی و د نیوزیلند او د هند ترمنځ په انګلستان کې پیل شي د باران لکبل ځندېدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی اس پښمکی فضا ته یوړه. دا پښمکی به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبر دادی چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی اس پنځم پښمکی د ځکه مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور لمخي دا سپوږمکۍ له یو فالکن نه توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوبرال فضایي مرکز فضا ته وتوغول شو. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کیږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایل لري به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضای انکشاف داري چې درې چینایي ستور مزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور لمخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنۍ فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستور مزلي لیشي. دا ستور مزلي د شینجو 12 پنوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولېشل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته لسپرلې سره کپسول واستاو او له هغه مهاله تر اوسه پورې څوار لسواري فضا ته ستور مزلي لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، بارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 دی ولشي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والی وایي له وسلو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل شوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېره شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لیږدول شوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 70 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرایل جټ الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند پر وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي تور پوری کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لرې پرتو د روه ولسوالیو په چارتراشو بار په لسکونو لارې فابریکې ته راوړل کېږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچرو جوړولو په ځای په کانتینرونو کې بارېږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت مخنه نیسی. خو نجارانو ته لولسوالۍ د خامو موادو او له مرکز صداباد څخه به نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صداباد دوه تنه نجاران ساد الله او عبد الوهاب
مونږ لرګي زیات مشکل ده چې مونږ ته لرګي نه راپری دي. بارنه فابریکې ته تقریبا د سیو چې په میش کې خامخا 15 لرګان چې روان دي، مونږ ته لرګي نه راپری دي. په مونږ د قبات غیزه دا سامان چې مونږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کې مې دي لږی اجازه وس مونږ نه چې مونږ ته وسولاره کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسټ کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پری دي لار اجازه ورکوي.
نو وز زمونږ بازارونه هم بخیرون شوی دي. کارخانه د وژنه مونږ ټول دغه بې روزګار یو. زمونږ لپاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو یو ورته خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز صداباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بی روزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبی کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارب حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته دا یو ګنګسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفيږي او دوی به کار زمينه مسایديږي. لږ چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکې ته ځي او په کار به مونږ نه چې د فابریکې نه تیریږي او وسته ځي. څو د لغلاري خلکو ولیدل لاریګان چې پښولې کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وای د یادې فابریکی مالکانو حکومت سره قرارداد کړي و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي دفتری وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه په یو ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکی مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم د خلې د به ولایت را لګل دي. میشتي 500 متر مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې دغل تراوي او نور په خمه مواد د سي جنيمه په خمه پکی په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي د امني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خر کې وو دا ټول باید په فابریکا کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابر وو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکا حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچي او نورو هیوادونو رسیدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلای پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټول علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي. مرکه وروسته راځي خورازی په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احمد الله د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان د علماو په فتوا باندې جهاد کوي د خپل علما لري افاد وای او موږ کله مرمل چا په فتوا او موږ چا په خبرو باندې دا حق و موږ مرکی چا کوي دا او کم نظام او جیدا نظام چې دا قوم د بهرنی رخا د جوړ نظام ده دا هغه کم قوانین چې هغه په ځان کې امریکایي دي او طالبان وایي موږ دا نه مونږ مکمل محلوکو هغه نظام غواړو کوم چې موږ قرآن کریم وايي او کوم چې د انګلیسي معنی سره حدیث وايي.
السلام علیکم. زابل زابل ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته وایم. نن موږ په هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او زیر هغه محترم کعبه کې لسو دا ته لګو پاغو مستو چې په جام تر سره پای نه زغو وسو نور د امن او د سولې لار خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا شاګه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کابل شری په کاغذ مش کعبه د مشتول مسلمانان جوالته اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر مزاغ وسو بس په نور نه دی ځنګ د پایته کې کېږي کني خدای نه کړ دا ټول افغانان د ازار او د خرابې خواته ولاسو بس په نور د ورځې لاره پیښ دی راځي پر وستر خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس په نور ورو جنہ هیڅ په دې نه دی جوړ راځي د بل خبرې راځي د لاره پیښ دو که هر څوک د بل لاره نشي الله پاک دې د غوډ و ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه کو جان خبرې کوم د من ولایت ناجستراج ولسوالۍ ته کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړه ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موجب باندې غزارته وې دي بیا هم څه غزاري ویل نه د باور خلک دي هیڅ کله به هیڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه دا د منلو ده نه دا پنځوس واره وو پنځوس زره واره دا رقم خبرې ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اورېدونکو د وفد د اشرف علي کیم زه د الفرو چارواکو سره د اشرف غني او د نورو صدایي د ځکم علما چې وسلې د عربستان ته د پاکستان دی یا د افغانستان دی دا فکر کوم نه ته جواب ورنه کی دا هغه علما باید د حکومت ری کی چې هغه به طرف وي یاغه به طرف نه په حکومت کې نه په طالب کې او نه ته ځوان چې افغانستان اوس په دې سخت شرایط کې دی یعنی افغانستان نو سره د زرتنه ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه شي دا اوس له لاسه ورکړي امریکایان لا خپل کې نه صفر ځای باندې لاغه دغله مهارت کوي دلته افغانان یې په سخت سره واچول دا زادی را دی ولکه کار کوم کو څه دې نه هله کوم دا زما پیغام د سر کې و سلام خدای دې په افغانستان کې نه راول سول.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کندړ ولایت څخه د لړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې نه راغلي یو معلول په صفات باندې دی یو نابینا په صفات باندې وګوره لړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودانو سره په دې دې ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې راغلي راشي مسلمانانو ورونو خو په حقیقت سره مسلمانانو سره د افغانانو سره خواخوږي لري موږ نور د دې غشر او فساد نه خلاص کړي درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دي انتظار دي مرګ دي جوبل ده ویني ته یې دلی مسلمانانو ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونو هیڅ کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې مې غږ دی مفرد نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځي د دوه خبرې باندې رواني تاسو زمونږ مانوي پلارو مې سي تاسو زمونږ عالمان یې سي تاسو زمونږ مشران یې سي مسلمانان یې سي راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي په موږ باندې رحم وکړي زما په ټول عربو باندې غږ دی په ټول مسلمانو هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان څنګه شي د جنگ نه څنګه شي په هر کور کې راته شهید دی په هر کور کې راته معلوم دی په احترام تاسو ورو شاهزاده نبینا د جنگ متظریر. سلام علیکم.
سلامونه نه کې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونه غټ غټ تقریر د افغانستان په مسلو په باره کې نه دي کول پکاري ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي دلته تر کېږي کارونه روان دي څه مشکل نشته ده امریکا وموزی نو الحمدلله موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځواکونه لري ځانګړي ځواکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د ټینګولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمې ده چې په کار د نړیوالو کا چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وسره وځي چې افغانستان امنیت راتین شي. سلام.
سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نواد د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغ جوړ راتلی شي د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغ جوړ راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغ جوړ راشي. والسلام.
زه عمری صلاح د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د قطر د دوحې د